درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د اوسنی رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د قطر صدر اعظم نن په کندهار کې د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا سره وکتل. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلی محمد بن عبدالرحمن السانی د یو پلاوی په مشرۍ چې پکې د قطر د استخباراتو رئیس عبدالله الخلیفی هم شامل و له ملا حسن اخوند سره کتلی دی. قطر چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې مهم رول درلود، محمد بن عبدالرحمن السانی پر صدر اعظم سربیره د بهرنیو چارو وزیر هم دی. زبیح الله مجاهد وایي چې دواړو خواوو په خبرو کې د قطر لخوا په مختلفو برخو کې د همکارۍ ژمنې وکړې. په افغانستان کې د سږکال د ماشومانو د ګزن یا پولیو لومړنۍ پیشه د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یونیسف یا د ماشومانو د بلاتړ ادارې د ګزن د مخنیوي پروګرام د ارتباطاتو څانګې مسؤول کمال شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې یو 4 کلن ماشوم ګزن وهلی دی. د پولیو ناروغي تداوی نه لري او یوازې په واکسین مخه نیول کېدای شي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت افغانستان او ایران په ګډه پوله کې د وروستي لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایراني سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوی د کتنې خبر ورکړ. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګای خبر کړ ویلي چې ایراني ځواکونو خوشحال د افغانستان په خاوره کې د پولي په صفري نقطو کې سړک جوړ کړي، خو په اسلام کلا بندر کې د طالبانو کنډکې مخه نیولې ده. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویلچر باسکټبال ټیم د آسیا پارا اولمپیک لوبو د غراوی په دور کې 4 هیوادونو ته ماتې ورکړې ده. افغانستان تر دې دمه د کویت، فلیپین، هانګ کانګ او چین تایپی په وړاندې بریا خپله کړې وه. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې مسؤل کبیر خوشبین ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو پرون د چین تایپی په وړاندې په بریا سره د دې غراوی دور پایلوب ته لار پیدا کړه. افغانستان نن متحده عربی اماراتو ته هم ماتې ورکړه. تخل شوې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې په راتلونکي جون میاشت کې یو ټیسټ، 2 شلو وراو، 3 ورځنۍ مسابقې وکړي. د بنگلاديش کرکټ بورډ نن اعلان وکړ دا مسابقې به په بنگلاديش کې وشي، خو د لوبو د میدان په اړه لا پریکړه نه ده شوې. د راپور له مخې دا مسابقې به په 2 پړاوونو کې وشي، خو د 2 هیوادونو ټیسټ لوبه مخکې تر دې چې د افغانستان لوبډله د هند له لوبډلې سره د سیالیو لپاره دغه هیواد ته لاړه شي. د پاکستاني روپۍ ارزښت تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلی دی. د پاکستان د پیسو د تبادلې په بازارونو کې پرون $1 په 209 نوي روپیو بدلېده، چې په تاریخ کې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپۍ تر ټولو ټیټه بیه ده. د پاکستان د پیسو د تبادلې د اتحادیې مشرانو رسنیو ته ویلي چې د روپۍ د لوېدو علت پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته سیاسي بحران دی. او د اوکراین د دونیسک سیمه په بخمود شار کې د اوکراین او روسیې د پوځي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې لا هم روانې دي. دا جګړه پر ختیځه دونباس سیمه د ولکې د ټینګولو لپاره د مسکو د عملیاتو یو برخه ده. دا په داسې حال کې چې د بخمود د جبهې په ځینو برخو کې د اوکراین د پرمختګ خبر ورکړل شوی دی. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. زمو شخله ازادي راډیو اوري. د اسلام آباد د استیناف محکمه په زمانه د عمران خان د خوشی کېدو پریکړه شوه. کتون کې د پاکستان ناکراری په ډیرو کلونو کې بیساری بولی.
د نوې نسویه او بیا مرادی خو چې شرقي پاکستان د هوا خوسنی بنگلادیش کې څه حالت او حالت نو پاکستان تیریږي.
افغان سوداګر د پاکستان د ناکراریو له کبله د سوداګرۍ لپاره د خند پیښېدو اندېښنه لري، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو سرپرست وایي
پرون لار خلاصه وه، 400 ګاډي د افغانستان او د پاکستان نه تیر او بیر تللي دي.
هلمندي کاروانګر د شفتالو له حاصله خوشحالي څرګندوي.
پښ کال پوری د شفتالو باغ مخپور تر روان دي، د هر کال په تیرې دو سره نسبت تر ابل کال حاصل پورته کیږي.
د متی ولا وسیا او زبی ولا عیار د خلاصون غشتنې دوام لري.
د عیار هیڅ معلومات مختنه دي شوی، بس د شل ورځې هر ورځ دولتي ارګانو ته ورغلي کاغذ نه دی کابل.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نه بجی او شپږ دقیقې شوې د خبرونه ده. شفیق عیار په تخنیکی همکاري اوري. د پاکستان وی محکمه حکم کړی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان دی د دو اونیو لپاره په ضمانت خوشی شي. عمران خان چې د فساد په لسګونو قضیو کې تورن دی، د سه شنبې په ورځ په یوه قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شو چې دې کار په ټول پاکستان کې د خلکو غبرګونونه وپارول. د دې موضوع جزئیات احمد تکل اوروي.
د پاکستان د پخوانی صدراعظم عمران خان په پلوي له تاوتریخجنو مظاهرو وروسته د اسلام آباد د استیناف محکمې نن د ضمانت په بدل کې د نوموړي د خوشې کېدو حکم ورکړ. خان نن تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې په داسې حال کې چې تورې عینکې په سترګو او آبي رنګه کمیس پرتوګې په ځان کې وو او دوه ګوتې یې د بریا په نښه پورته کړې وې محکمې ته حاضر شو. خو د رسنیو د راپورونو له مخې پلویان یې د پلازمینې په لارو واټونو کې له پولیسو سره لاس ګرېوان وو. د عمران خان مدافع وکیل فیصل چودری خبریالانو ته وویل پخوانی صدراعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر د دو اونیو لپاره د ضمانت په بدل کې خوشې شوی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د قاضیانو جرګګۍ وروسته له دې چې په نورو قضیو کې هم د عمران خان د ضمانت غوښتنې واورېدې سپارښتنه وکړه چې ښاغلی خان دې د مې تر اوولسمې پورې په هیڅ قضیه کې نه نیول کېږي. عمران خان په محکمه کې برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې ته وویل چې د دنیولو هیڅ راز توجیه نه درلوده او زیاته کړه چې دا یې تښتول شوی و. ښاغلی خان وویل داسې ښکاري چې په دې هیواد کې د ځنګل قانون چلیږي. د پاکستان سترې محکمې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د عمران خان نیول بې اعتباره او غیر قانوني و. د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې په تیرو څو ورځو کې په ټول پاکستان کې تاوتریخجن اعتراضونه وشول. د عمران خان پلویانو پر پوځي مرکزونو حمله وکړې او ودانیو او نورو ځایونو ته اور واچو او په نتیجه کې چارواکي اړ شول چې د نظم د اعادې لپاره پوځ مرستې ته راوغواړي. په دې نښتو کې د عمران خان لږ تر لږه اته تنه پلویان مړه او له دوه زرو زیات کسان ونیول شول چې د تحریک انصاف ګوند څو مشران هم پکې دي. د عمران خان مدافع وکیل ښاغلي چودري وویل د تېرې شپې په ترڅ کې د ګوند د نیول شویو مشرانو شمیر لسو ته ورسېد او زیاته کړه چې پاکستان سولې ته اړتیا لري خو د حکومت دا اقدامات په دې برخه کې هیڅ راز مرسته نه کوي. معلومه نه ده چې د عمران خان د خوشي کېدو له پریکړې وروسته به د پاکستان امنیتي وضعیت څنګه وي. خو څارونکي په پاکستان کې روان اقتصادي او سیاسي وضعیت ته په پام سره وایي چې داسې نه ښکاري دا لانجه به داسې په اسانه پای ته ورسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې که محکمه عمران خان په ضمانت خوشي هم کړي دوی به یې د ضمانت د مودې له پای ته رسېدو وروسته بیا ونیسي.
اے وایم کور دے لگا لے ڈاکٹر عاشق اللہ خان لکھا چھ دئی مات مصیبت نہ تر بھوزے رسی دلئی
یار چھنار گلا سزر تھوے پر اختیاش دے مصیبت نہ میں اور اگستے نہ پھوے کم چھ سور سرا وکم
درنو اوری دوں کو دا چھ مات مصیبت عاشق اللہ لپارا سکولان کرلی دئی لوڑانگی ریڈیو ڈرامہ کے دا آزادی ریڈیو ل چھپو مے روی
دہی لوڑانگ ریڈیو ڈرامہ دا آزادی ریڈیو پلنڈ چھپو نو نسیویش پنځویش مترو چار شنبې د سهار له لس نیمو تر یو لسو بجو په ټول افغانستان کې اورېدلای شي.
په افغانستان کې یو شمېر نرسانې له کمو امتیازونو او د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د پروګرامونو له نشتوالي شکایت کوي. دا ستونزې په داسې حال کې دي چې نن د مې دولسمه د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د نرسانو ورځ لمانځل کیږي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د دې ورځې د لمانځلو یا په دې تړاو د پروګرامونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. خو د افغانستان د نرسانو او قابله ګانو شورا وایي اړتیا ده چې د دغه هیواد نرسانې په تخصصي برخه کې لا زیات مهارتونه ترلاسه کړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې یو شمېر نرسان وایي د نرسانو امتیاز ډیر کم دی او په ورته وخت کې د دوی د وړتیاو د لوړولو لپاره هیڅ ډول پروګرام نشته. د افغانستان یو ولایت څخه یو نرسه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
د وی نرسې او قابلې په توګه زما معاش ډېر کم دی خو زړه مې د افغان میرمنو او میندو ته سوځي. دنده ترسره کوم ځکه امکانات نشته خو نرسانې او ډاکټرانې په ځانګړې توګه قابله ګانې مناسب معاش نه لري. دوی دوه شفټ کار کوي خو معاش یې له اوو او اته زره افغانیو ډېر نه دی.
په ورته وخت کې د کابل د کیور روغتون نرس نقیب الله فرحان وایي په افغانستان کې د نرسانو د ظرفیت لوړولو لپاره هیڅ ډول پروګرام نشته.
د یوه نرس په توګه ما د خپل مسلک یا دندې په برخه کې هیڅ کومه ارتقا نه ده لیدلې یا داسې کوم څه چې موږ یې هرکلی وکړو. خپله د یوه نرس په توګه څه مې چې پخوا زده کړي وو هماغه دي او بس. خو کوم داسې پرمختګ نه دی سوی چې پوهې یا مسلک مې پرمختګ کړی.
د می 12مه د نرسانو نړیواله ورځ هر کال د نرسانو د ستاینې په پار د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د می 12مه د اصلي نرسنګ د بنسټ ایښودونکې برطانوي نرسې فلورنس نایټنګل د زوکړې ورځ ده. دا ورځ په 1940 کال کې د نرسانو د ورځې په توګه ونومول شوه. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د جمعې په ورځ د نرسانو د نړیوالې ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې نړۍ نورو نرسانو ته هم اړتیا لري. دوی دا هم وایي چې نړۍ لږ تر لږه 5 میلیونه نرسانو له کمک سره مخ ده. د ډبلیو ایچ او په خبره په ډېرو هیوادونو کې نرسان د روغتیایي مراقبتونو د متخصصینو نیمه برخه جوړوي او د روغتیایي تنظیم او اقداماتو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. د افغانستان د نرسانو او قابلګانو بورډ وایي اړتیا ده چې په دغه هیواد کې نرسان په خصوصي برخه کې لا زیات مهارتونه زده کړي. د دغه بورډ غړی او د افغانستان د آغا خان پوهنتون د علمي پروژو د نرسنګ د پروګرامونو مسؤول محمد آصف حسین یار وایي په تیرو 20 کلونو کې په افغانستان کې نږدې 25,000 نرسانو ډیپلومونه اخیستي دي. خو عامې روغتیا وزارت او نړیوالې ټولنې ته اړتیا ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي. حسین یار ازادي راډیو ته وویل
یو
شایسته نرس چې ټول مهارتونه یې لیدلي وي شایي ونه لرو. یو شمېر متخصصو نرسانو ته اړتیا لرو چې تخصص ولري، لکه د ایمرجنسی د برخې نرسان، د زړه یا د عملیاتو د خونی نرسان ډیر مهم دي او ډیر مهم دی چې باید پر نرسانو پانګونه وشي.
د افغانستان د اسلامي طبي ټولنه وایي په افغانستان کې د نرسانو د دوامدار ظرفیت لوړولو لپاره د یوه روښانه او اغیزمن سیستم نشتوالی جدي ستونزه ده. دغه ټولنې مشر او عام روغتیا متخصص ډاکټر یوسف طیب ازادي راډیو ته وویل
امید داریم کې وزارت
موږ هیله لرو چې د لوړو زده کړو او عام روغتیا وزارتونه په دې برخه کې د افغانستان د نرسانو او قابلګانو د شورا په مرسته او همکاري د هیواد د نرسانو د ظرفیت لوړولو لپاره یو دوامداره پروسه او سیستم جوړ او عملي کړي.
د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان سه کال په افغانستان کې د نرسانو د ورځې د نمانځنې او دغه شان د دوی د وضعیت او شمیر په اړه له ازادي راډیو سره معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې دی چې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د بې پولو ډاکترانو ټولنه ویلي وه چې د بې وزلۍ د طالبانو لخوا د لګول شوي محدودیتونه او د روغتیايي سیستم د غیر فعاله کېدو له امله د افغانانو لپاره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لا ستونزمنه شوې ده. دغه سازمان دا هم ویلي چې که ښځو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شي نوی نسل به ډاکترانې نرسانې او قابلګانې له کومه کوي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19.21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم د استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم کلین شو د تاریخ پو پښتون زوی نظر مارخسته
هغه د پښتو شعر زرکلن او 1200 کلن مستند قدامت پیدا کی چې د سیمن ماکو د تذکریو پټ خزانه په پیدا کولو یې ثابت کی.
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخوالی
استاد د ابتکار او د نوښت د غو طرفدار وو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوهینور الماس اولې د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسمو کې نه وو.
دغه د نوم د کوهینور سلطان سکندر لودی پیټیو
د سری کړکې د کتابونو جایزه وسپارل شوې.
انتخاب اسانه کار نه دی. انتخاب کتابون د دوارانو زو خم په نظر کې وایي.
په دې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمېر نور مطالب. پوهاند عبدالحی حبیبی د دیارلسوه در شپیتم کال د می میاشتې په نهمه نه دېرش کاله مخکې په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوع افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا یې هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په 1944 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشنی ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یوځای په 1942 کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خښته هم پوهاند حبیبی شه ده. د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادبپوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبی آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبی هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مکیولا روحیال چې په خپله د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی د استاد حبیبی د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښت پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهمه ممیزه چې د هغه دا ده چې استاد پر داسې شیانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نه و سوی یا په دغه کیفیت نه و سوی. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار و. تاسو کله د ټول آثار مطالعه کوي وی ګوري په هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ. حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. که چیرې زړې خبرې وي د زړو خبرو ترمیم به وي، د زړو خبرو اصلاح به وي، د زړو خبرو سمون به وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داسې قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار و. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه ایښوي. همیشه به دا ویل چې د نن دپاره د اوس دپاره د غزما کړی کار چې دی د اوس دپاره دی. ممکن نوي ځوانان پیدا سي، ممکن نوي خبرې رامنځته سي، هغه مهال دغه څه چې ما لیکلي دي دا رد سي یا ځینې برخې دغسې رد سي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړي دي چې په متونو کې کم قواعد او کم اصول چې اوس مهال ټاکل شوي دي د دغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه وه. د لوی استاد په تهیه کړو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطي نسخو له مخې تهیه کړي دي او یو مختنم او یو غنیمت سریز پر لیکلې ده. د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثارو باندې بحث وکښ کړی دی، خپل د کار پر رویش باندې غږېدلی دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد دغه انتقادي متن د لپاره چې د کومو کلمینو څخه استفاده کړې ده د هغو په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډېر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډېرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متنپوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادي قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نورو دپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا یې هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطي نسخو له مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار یې په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1919 کال. دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې موږ ته په لاس راځي. په دې کې هغه د پیل سریزه دونه غنیمت او محتنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پورې چې لوی استاد د ده پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نه و سوی.
د تاریخ په برخه کې د پوهاند حبیبی آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک ویبپاڼې مسؤول تاریخ پو سردار ولی پښتون زوی آزادي راډیو مجلې ته وویل
د مخه تر دې چې موږ تاریخ کې د حبیبی پر لیکونو وغږیږو باید ووایم چې د 19 عیسوي پیړۍ په لومړیو کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغوني مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهان و چې د چاپیریال پر اصالتو او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځانګړی مدنیت منځته راوستلی دی او وده یې کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهمه ډله کې راتله چې د ده تر مخه ټولو افغانان د ختیځ د نورو مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علیه السلام څخه راپیلاوه، لکه د عبدالحق ګرجیزي، زین الاخبار، د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمېر کتابونو تر څنګ په لومړي ځل د ویدي او استایي مدنیتونو ترمنځ د راغلو اریایي قبیلو چې بنسټیزه اډانه د چاپیریال پر شته امکاناتو تکیه لري په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانانو تمدن یې د منځني ختیځ پر ځای د منډیګک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخواني معمولي دود څخه برخلاف و دومره موثر وخود چې په لنډه موده کې د پوره پاملرنه جلب کړ او د افغانستان ټولو لوستو او نالوستو هیوادوالو ته د تاریخ د پیل حد څرګند سو او د افغانستان د 5000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټولو منلې او معمولي وینا وګرځېده. او دا د اوس افغانانو ترمنځ د یوې علمي مقولې په څیر منل سوې هم ده. پوهان د عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خپرولو سره په حقیقت کې د افغانستان د 5000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 5000 کلن اوږد زماني واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانې واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو، له بلې خوا د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کړي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبو خپره شوي دي. د خپل څلور اویا کلن عمر کې 112 کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ د پوسلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالحادی مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسی کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړلې دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړي دي.
د استاد حبیبي شاوخوا 12 کتابه ما ژباړلې دي. 12 کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتل تر اوسه نه چاپ راته دي.
دغه څلور چیرې چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمي چاپ کړی دی، د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وختو کې، په فارسي کې هم دی تاریخ افغانستان د راس ګورګانیانو هند په پښتو اکاډمي باندې چاپ کړی دی. د 2011 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، د دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د علامه حبیبي و وړه مجله وده مې ژباړلې ده، چاپ کړې ده. هغه یوې خپرندوی ټولنې په کندهار کې هغه چاپ کړي. بیا وروسته نه دوه کتابه، طبقات ناصری چې د علامه حبیبي تاریخات او تحشیف پرسته، او بلې تاریخ تجزیه شنشایي افغان چې د علامه حبیبي یاداشتونه وه. دا بیا دواړه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت دي او د ده زامونې چلوي د هغو دخوا چاپ او خپاره سوي.
مجرور صاحب، دا کوم آثار چې تاسو ژباړلي دي او تر اوسه پورې نه دي چاپ شوي، د دوی د چاپ هم چا ژمنه درسره کړې ده چې چاپ کړي؟
نه، رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې، نو کومې ادارې کړې ده. دغه دوه کتابونه چې مې درته یاد کړل، د طبقات نصیری او تاریخ تجزیه شنشایي افغان، دا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړي دي. که څه هم د هغو د طرف هم رسمن ژمنه د نورو کتابونو نشته، خو داسې برېښي چې امکانات داسې دي چې ممکن دا کتابونه هم د بودیجې په پیدا کېدلو دوی چاپي.
کوم کتابونه چې تاسو تیار ژباړلي دي او نه دي چاپ شوي، دا کوم کتابونه دي؟
دې کتابو کې تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام چې د علامه حبیبي او بشپړ لیکنه او تحقیق دي، نوای معارف چې مرزا طه محمد شکارپوري لیکلی دي او علامه حبیبي تحشیو تعلیفات ورکړي دي، هنر یو د تیموریان، زین الاخبار د عبدالحی ګرجیزي کتاب دی، علامه حبیبي تعلیفات تحشیو ورکړي دي، مادر زبان دری خط و نوشته های کهن افغانستان، څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوي دي، چاپ ته به آماده کیږي او چاپ ته به تیارېږي.
مجرور صاحب، د استاد حبیبي خو ځینې نور دری آثار هم شته، څرنګه تاسو نیت کړی دی چې نور یې هم وژباړې او کنه دې ته انتظار یاست چې دغه کتابونه چاپ شي بیا به نور ژباړې؟
نه، ما دې ته چاپ ته انتظار دپاره کار نه دی درولی. ما داسې پته ویلې ده چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار پښتو ته راوژباړم.
د استاد حبیبي کوم آثار نن سبا تاسو کار پرې کوي او ژباړې؟
د علامه حبیبي اثر چې دا وخت زه لګې اخته یم چې چاپ ته یې چمتو کړم، چاپ ته یې برابر کړم، هغه تاریخ افغانستان باب ظهور اسلام دی، او چې په ژباړه یې اخته یم لا یو څه کار یې راته پاتې دی، هغه هنر اوهدي تیموریان دی، د هرات تیموري پیر هنر، او غواړم چې پر هغه یو څه تعلیقات هم ولیکم.
د ښاغلي مجروح څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د تاریخ دا پاڼه را اړوو چې د کوهنور الماس د چا دی؟ د افغانستان، هند، بریتانیا که د کوم بل هیواد؟
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د بریتانیا د ملکی لتاج څخه شپږتیا کاله وروسته د کوهنور الماس شکته شو. د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات دي. ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 قراته دی. افغانستان، هند، ایران، بنګلادیش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس د دوی دی. هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهنور الماس لندن ور وسپاري. د بریتانیا د پاچا دریم چارلس او ملکې کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پښپژمه په لندن کې ترسره شول، او د دوی دواړو په تاجونو کې نور خمې شدل شوي وو. دریم چارلس چې اوس 4 کلن دی، د 2022 کال په سپتمبر کې د خپلې مور دویمې الیزابت لمړینې وروسته د بریتانیا پاچا شو، خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نه و ترسره شوي. دغو مراسمو ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خپرېدل، نږدې 2200 میلمانه وربلل شوي وو. د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایي دا وي چې ولې کوهنور الماس په تاج کې نه و ایښودل شوی. راپورونه وایي چې بریتانیا دا اندېښنه لري چې د دې الماس لرا بورسیره کېدو سره به بیا دا ناندرې پیل شي چې دا الماس ته چا دی. هند په رسمي ډول شکایت کړی چې دا الماس ته ور وسپاري. پاکستان هم ویلي دی چې د کوهنور الماس ته دوی دی، خو کوهنور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پاچاهانو سره ډېر پاتې شوی، او دا نوم هم افغان پاچا سکندر لودي پرې ایښی دی. یو شمېر کتونکي د دې لپاره دا الماس د افغانانو ملکیت ګڼي چې هندیانو په خپله خوښه دوی ته ورکړی دی. د دې الماس د ملکیت په اړه مې د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستی دی نظر اخیستی.
شیبر صاحب، تر هغه ځای چې ما ته معلومات دی او ما په تاریخونو کې لوستلی دي، د دې اصلي ټاټوبی هندوستان ده. دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په ورنګل سیمه کې دا موندل شوی ده. حتی د دې ذکر په ډېرو پخوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارتات کم شوی ده. مهابارت چې د هندیانو یو منظومه ده، یو پاری کم شوی ده، او دا وروسته د هغې د هندوستان د بیلو بیلو راجاګانو په خزانو کې هم لیدل شوی ده، چې په هغو کې یو د راجاګانو نه د مالوا راجا وو، او بل یو بل راجا وو چې راجا بکر ماجد سنگ نومېده، راجا بکر ماجد نومېده. همداراز دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجي پښتنو واکمنانو لاس ته ورغلی ده. په هندیانو کې علاءالدین خلجي و، جلال الدین خلجي د دوی لاس ته ورغلی ده. وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمني درلودله، لکه نظر لودیانو کورنۍ پاچاهانو لاس ته ورغلی ده. خپل سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل دپاره چې دغه الماس ولیده، نو ډېر ورته حیران شو. دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیښی و، هغه چې دا الماس لیدلی ورته حیران شوی دی، ویلي دا کوهنور.
په همدې برخه کې چې تاسو وایئ چې د افغان پاچا دا نوم پرې ایښی دی، مخکې تر دې په هندي متونو کې کوینور الماس څه ویل شوی دی؟
مخکې د هغې نه به شاید بل نوم درلود، داسې دغه نه و که نه داسې دغه نه و، دغه د یو الماس په نامه یادېده چې دا یو ستر الماس ته یو دغه الماس ته، اما دغه نوم چې ورکړ شوی د کوینور الماس دغه سلطان سکندر لودی ورکړی ده.
لکه څرنګه چې تاسو وویل د افغانستان بېلابېلو پاچایانو سره دا الماسو، نو که چیرته د ملکیت خبره یې نو بیا فکر نه کوي چې څوک دا ویلی شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی، خو کلونه کلونه له افغانانو سره و، افغانان هم بیا دا حق لري چې ووایي چې دا د افغانستان مربوط دی. که څرنګه
دا الماس اصل کې د هند شتمني ده، خو وروسته کله چې دغه په هندوستان باندې حمله وکوله په 1918 کال کې ایرانی نظرافشار په هندوستان باندې یرغل وکوه، نو هغه په هغه وخت کې په هندوستان کې محمد شاه مغولي د هندوستان واکمن و، هغه بیا وروسته هغه دغه د کوینور الماس او په زمن کې دغه تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت و د مغولي پاچا، د ځان سره دغه ته ویوړل، ایران ته ویوړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپلو کسانو لخوا ووژل شو، دغه د حرم دغه کورنۍ دغه نادر افشار کورنۍ دغه احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورکړه، ځکه هغه دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه، دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ. نو دوی دا یو احسان یې په دوی کړی و، د دې احسان په مقابل کې دغه کوینور الماس د سوغات په توګه ورکړه. بیا وروسته دغه الماس د هغه زوی تیمورشاه، د هغې نه وروسته شاه زمان، او د هغه نه وروسته د شاه زمان میرانی ورور شاه محمود ته په لاس کې ورغی. بالاخره د شاه محمود تر ړندولو وروسته د کوینور الماس د شاه شجاع لاسته ورغی، چې هغه بیا د هغه نه بیا راجا مهاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه و سک دغه و په هندوستان کې هغه ترلاسه کړ. بیا وروسته د هغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومېده، هغه ته په لاس ورغی. بیا تر هغه نه وروسته د هغه زوی مهاراجا دلیپ سنگ ته په لاس ورغی. خو بیا د مهاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1850 کال کې د انګلستان ملکې وکتوریا ته ورکړ.
ډاکټر صاحب، تاسو دلته وویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو وایئ چې دا په سوغات کې ورکو، لیکن آیا داسې سند شته چې په هغې کې ویل شوي وي چې دا د سوغات په له خاطره ده ته ورکړی دی او که نه د دې لپاره یې ورکړی دی چې هغه فکر کړی دی چې دا د افغانستان ملکیت و؟
نه نه نه، دا خو نادر افشار دغه نه وړی و، د هندوستان نه وړی و.
نه، دغه د سوغات کلمه زما مطلب دی، د سوغات کلمه چیرته
سوغات خو راغلی؟ خو د دې په بدل کې دغه کښې د هغه کورنۍ د وژغورله د هغه تر مرګ نه وروسته، ځکه دښمنان ورپسې و، د ده د کورنۍ هم د منځه وړله.
نه، دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې ده په سوغات کې ورکړ.
تاریخي متونو کې هم راغلی ده، بالکل راغلی ده، او د سوغات په توګه یې ورکړی ده.
یعنې هلته دا نه ده یاده شوې چې دا د افغان شاه خانو ملکیت و؟
نه، دا افغانستان د شاه خانو ملکیت دا نه و، دا په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و، دا چې لاس په لاس ګرځېدلی ده، دا خو کنه بېلو بېلو پاچانو د ایران پاچانو او دا چې پاکستان یې دعوه کوي چې دا زمونږ د پاکستان هېڅ یو زمامدار ته دا په لاس نه ده ورغلی ده، دوی دا دعوه دغه بې
البته او بخښي پاکستان ویلی دی چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره و بیا ترې اخیستل شوی دی، داسې ادعا لري.
نو په لاهور کې خو هغې وخت مهاراجا رنجیت سنگ و، بل څوک خو نه و، نو لاهور خو هم
او بنګلادیش څرنګه ادعا کوي؟ بنګلادیش څرنګه ادعا کوي؟
د بنګلادیش ادعا خو بیخي پوچ او باطله ده، د پاکستان په څیر باندې.
او د ایران څرنګه؟
ایران خو نادر شاه افشار په زور باندې د الماس یعنی د الماس لوټ کړی ده د هندیانو نه، افغانانو نه لوټ کړی، افغانانو ته خو ورکړ شوی ده کنه.
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکې وکتوریا ته ورسی ډیر وخت له کومو کسانو سره پاتې شوی دی؟ آیا د تاریخي متونو له مخې ډیر وخت له افغانانو سره نه و؟
متونو له مخې او د تاریخي متونو ډیره موده د خود افغانانو سره، دې کې شک نشته چې ډیر د افغانانو سره ډیره موده و، ځکه د سکانو واکمني دونه اوږده واکمني نه وه. د سکانو ته خو یې څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو تېنه قدرت ونیوه سکانو نه، او ایست انډیا کمپنی شرقی کمپنی د هند پښ په هند باندې د راج کاو سلطنت کاو د غي کاو دوی د قوت د منځبي وړو د سکانو د پورو د وګ نه دوی خپل انګريزان امرند د شو پاتل سو 50 کال کې د ملکه ویکټوريا ته پلاس ورغی. او ما تاسو ارغو کاو چې دا د احمد شاه بابا نه مخکې د پښتنو پلاس کې وو د پښتنو پلاس کې وو د خلجیانو پلاس کې وو خلجیان پښتنو د هند پاچاهانو د لودیانو پلاس کې وو د لودی واکمنانو پلاس کې وو دا ډیره اوږده یعنی ډیره موده د افغانانو سره پاتې شوی ده په دې کې شک نشته. ده
ل ډاکټر یاد څخه په مننې د همدې الماس پاړه چې هندیانو افغانانو ته په خپل خوښه ورکړی او په خاطر نور واکمنانو ډیر وخت له افغانانو سره پاتې شوی دی اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی؟ قسیم جیر چې د ستاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی وای
د دې اهمیت په څو برخو کې موږ کولای شو د تاریخي اهمیت ته چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کې تیر شوی له یو نه یو ته پاتې شوی له بل نه بل ته د دې تاریخ د کنیز اهمیت یا هیستوریوګرافیک دی چې دی د یو مخص په حیث موږ وګورو او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ له دې نه ولیکو. یعنې تاریخ نه یوازې سخت استناد دی په متونو باندې او ماخذونه یوازې متونه دي بلکې شاهان کېدلی سي چون یا خو متون نیمګړی دی بل متون دومره ډېر نسته دی ټول فرهنګونه شفا تدبینې دي نو تاریخ شایان په هغه فرهنګونو کې چې شفاهي دي یو ډېر لوی تاریخ پوهنیز اهمیت لري. نو کوهینور دغسې یو ماخذ دی چې موږ کولی شو له دې نه تاریخ ولیکو په تېرو زرو کلونو کې او که څه هم چې ځینې منابع دي دا له زرو کلونو هم ډېر پخوانی ښیي او د انګرېزانو د شاهي تش د زیوراتو برخه ده. نو د کوهینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت چې دا دومره مختلفو شاهانو سره پاتې شوی دی دومره مختلفو دربارونو کې دا ډېر زیات دی او بل اهمیت دې دا چې نړۍ یو ډېره نادره او قیمتي ډبره ده په دغه اندازه باندې په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه دی پیدا شوی او دا هم د دې بحث کېږي چې دا دته یو خاص ځای ورکې په دومره ډېرو تاجونو او شاهانو دربارونو او امپراتوریو برخه وګرځي. د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث دی. دا ډېره جالبه ده چې نن په یوویشتمه پیړۍ کې د بشر حقونه تاریخي انصاف عدالت د دې ټولو باوجود انګریزان په ډېر افتخار سره دغسې یو استعماري میراث د سکانو په وزلو د افغانانو په وزلو او په جنګونو کې اخیستل شوی دی. جالبه ده چې دا نه یوازې په موزیم کې کېښودل کېږي بلکې په ډېر افتخار د انګریزانو په تاج کې کېښودل کېږي او دا یې دامه ښیي چې دی د استعماري میراث او د دې در حال چې دی باید بخښنه وغواړي دی لکه په تاریخي حساب باندې او که هغه عقل بخښنه نه غواړي فاصله واخلي د خپل استعماري میراثه دغه د امپراتورۍ نه مګر در حال چې دا یو ادامه ده. نو کوهینور ته په دې لحاظ باندې خلک ډېر ګوري په فساد استعماري مطالعاتو له نقطه نظر چې شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې کوهینور په جنوبی آسیا کې او په دغه موږ چې کوم دوراني حوزه ورته وایو د دوراني امپراتوري چې کوم ځمکې دي په دې کې دا د قدرت یو سمبول دی. هند له چا سره دی که غواړو پوه شو چې قدرت باندې پوه شو خاوند قدرت څوک دی نو حکم څوک چلوي حکام څوک دي نو باید پوه شو چې کوهینور د چا سره دی چا سره چې کوهینور دی هغه سره تخت هند دی. دا یو ډېر نقش دی چې موږ په دې تېرو زرو کلونو کې ګورو او په مختلفو منابعو کې دا ذکر شوی دی. یعنی کوهینور د قدرت یو سمبول په حیث د یو ډېر لوی قدرت سمبول په حیث جالبه ده چې کله نادر افشار راځي هغه ته پاتې کېږي احمد شاه بابا ته پاتې کېږي سکانو ته پاتې کېږي بیا انګرېزانو ته نو دا ښیي چې په هند کې بلخصوص هغه د اتلسمې پیړۍ او هند چې دا او د نولسمې چې دا څومره کشمکش موجود دی لکه د یو مخص په حیث ورته وګورو څومره دا زمان څه دی څومره سر په ټکر کې دی څومره ډراماتیک دی څومره لوی پیښې کېږي او څومره په شدت سره کېږي نو موږ له کوهینور دا پوهېدلی سو چې په سلو کالو جریان کې دی څومره دغه بدلی ده مالکان د دې بدلېږي. نو دا د موږ د تاریخ په اړه ډېر وایي د سیمې د تاریخ په اړه ډېر وایي او د استعماري میراث په اړه او د دغه تاریخ لیکنې په اړه نو زه که دا تاریخي خبرې دلته بس کړو د یو افغان په حیث یوه خبره وکړو هغه ټولو افغانانو سره زه غواړم شریکه کړم. دا ده چې د یو افغان په حیث موږ فکر وکړو چې دغه الماس چې اوس د ورېدانې په تاج کې ښودل شوی دی یو وخت کې موږ په تاج کې ښودل شوی وو دا د افغانستان د دورې دوران د احمد شاه بابا د تاج یوه برخه وه له هغې نه وروسته د هغه د زوی د هغه د مسی ولې په یوویشتمه پیړۍ کې موږ په داسې حال او در حال چې د منګ الماس د منګ د تاج الماس دغه په لاس کې ده د انګریزانو په تاج کې ده چې شی اوسل چې انګریزان په ویشتمه پیړۍ کې په دغه سیم افتخار باندې د خپل استعماري میراث د عمل لري په ټول مظالمو سره مگر پفغانان په ویشتمه پیړۍ کې داسې داسې ډوډۍ تیاران دي مکتب ته نسي تللی کوهینور زموږ لپاره یو فرصت دی نه یوازې تاریخ ولیکو بلکې فکر وکړو په دې باندې دغه شی چې نن د انګریزانو په تاج کې ایښودل شوی دی او ټول نړۍ ته په یو ډېر افتخار باندې مخکې کېږي په یو ډېر لوی مراسمو کې او د انګریزانو بچا په سر باندې ایښودل شوی دی دغه تاج دغه الماس د احمدشاه بابا په تاج کې و دغه الماس د تیمورشاه په تاج کې و دغه الماس د هغه د زوی سره و
له ښاغلي ځیر څخه مننه
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د زری کړکی اکاډمي د کتاب نړیوال ورځ په مناسبت سش کال د سور میاشتې په 15مه یو شمېر اثارو ته جایزې ورکړې د عبدالنافع همت څېړنیز اثر د ډرامې لیکلو عملی لارې چارې د کریم حیدری ناول د جهالت پیړۍ او د محمد نسیم عیسا شری ټولګې د رواني زمانې غزل می اوس راوړ کتابونو ته په پښتو کې او په فارسي کې د فردوس اعظم الیاس صبوري سمدیار نیلوفر لنګر او شریح شایوان اثارو ته جایزې ورکړل شوې دا د دې اکاډمۍ له لوري 12مه دوره ده چې کتابونو ته جایزې ورکوي په دې دوره کې نجیب الله منلی اجمل شکلی نعیمی غنی نقیب احمد عزیزی سری قلاب بدر گلنور بهمن او محمد رضا محمدی داورانو له استاد منلی نه به واورو چې کوم معیارونه د جایزو لپاره ټاکلی وو
د زری کړ کې معیارونه د اول له مشخص دي یوې هنري اړخ دی دویم ابتکار او نوښت اړخ دی اثر باید یو څه نوی ولري درېیم ژبې اړخ دی چې ژبه باید پخې معیاري څلورم ملي فکر یعنې چې اثر چې زریف کې جایزه اخلي باید د افغانستان د ملي هویت ښکارندوی په ډول وکړي
استاد منله تاسو هر کال په دې تیرو څو دورو کې چې دی زری کړکی د اکاډمۍ لخوا جایزه ورکوي یو نیم بهرني اثر ته هم جایزه ورکوي نو د دې ملي فکر خبره به هلته تاسو سره پلې کولای شئ
د ګډ فرهنګ جایزه د بهرني تور کو چې د ګډ فرهنګ په اړه کار کړی دی موږ په افغانستان کې یو خاص امتیاز لرو د دې ژبو د نورو ژوندونو سره ګډې کی طبعا چې هغه فرهنګي تولیدات چې په دغو هیوادونو کې کېږي زموږ په ادب باندې تاثیر لري نو د تېر درې کاله تاجکستاني شاعرانو فرزاد خوجندي او سکر فردوس اعظم دا جایزه واخیستلې وړم کال ازبکستاني شاعر دا جایزه اخیستې وه هغه د دې په خاطر دي چې زموږ سره د ګډ فرهنګ برخه کې موږ بهرنیان هم شامل وو
که چېرته بیرته د افغانستان جایزو ته راشو په تیرو کلونو کې به په افغانستان کې کتابونه ډېر چاپېدل نو ساس په باور په هغه وخت کې دا سخته و چې د جایزې لپاره یو کتاب انتخاب کړي او که اوس چې کم کتابونه چاپې شي غوره کول پکې سخته کېږي
غوره کول پر سخت دي کله چې څوک د جایزې لپاره دی چې جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو د خوا لیکوالانو ته ورکول کېږي طبعا انتخاب اسانه کار نه دی سرل دی هم انتخاب کتابان د داورانو ذوق هم په نظر کې نیول کېږي د اثر ارزښت په نظر کې نیول کېږي د اثر ټولنیز ارزښت په نظر کې نیول کېږي کوم معیارونه چې پکې یاد شول هغه په نظر کې نیول کېږي نو انتخاب اسانه کار نه دی زه همیشه په دغه محافلو کې یوه خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي پوښتنه دا ده چې تر دې غوره څوک شته چې جایزه یې اخیستی دی که نه پوښتنه دا چې دی په دې جایزه ارزي که نه نو هغه څه چې موږ ویلی شو کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړې ده په جایزه ارزي مګر کېدای شي تر دې غوره اثر زموږ نه پاتې شوي یا موږ نه رسېدلي
سږ کال چې کومې جایزې ورکړل شوي دي ستاسو خپل نظر څه و چې همدغه اثر تر ټولو غوره اثر او که نه تاسو هغه کوم کسان چې په دې هیئت کې در سره دي د هغوی نظر ته هم کتلی دی او بیا د اکثریت خبر مو تایید کړي.
تر څو خبره د جزیرت وینه زما دا ورانه هیئت خپل منځو سره کینی او پاستر کې په نتیجه کې چیرې څوک انتخاب شو دا راته جایز ورکړي. نو فکر کوم چې په ټولو کې د دوران د هیئت سلام ورته سلام علیکم شوی دی.
څومره وخت تاسو د دې لپاره ټاکئ چې دا آثار وڅېړل شي؟
تقریبا تر اونه شپږ میاشتې وخت نیسي چې موږ آثار راټول کړو وڅېړو او جایزې ورکړو.
دا څل چې تاسو جایزې ورکولې د افغانستان څو کتابونه تاسو په پام کې وچلې غویم بیا د محدود شمېر کتابونه انتخاب کړل؟
شمېر د خپل نتیجې باندې خو هغه کتابونه چې موږ آثار راغلي وو تقریبا هغه ټول د یوار د نظر تیر کړي.
دا کتابونه خلک تاسو ته سپاري او کنه تاسو خپل په بازار کې ګوري او بیا راخلی او بیا جایزه ورکړي؟
موږ خپل ګورو خو د خلکو تم په فیسبوک کې رام کړی وو دا وی نه مامله سو چې څوک ته تور معرفي.
د زری کړکی له مؤسس نجیب مندل څخه په مننه دی اکاډمي دوه کاله مخکې د شاعر امینه فنا شیری ټولګي د توبا تر سوره لاندې ته جایزه ورکړې وه. داخل فنا یو نوی شعر د دوی په شخ
چاوی چه ما مینا او د مینې نغمه پری خوده چاوی چه ما مینا او د مینې نغمه پری خوده زهر بشی ژوند کمه تا لاره خوگی پری خوده عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې. عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې. مرما کمې دغه د حیات بهانې پریښودې جار د سوزېدو له کیفه ته مې وې رڼا ته ناست جار د سوزېدو له کیفه ته مې وې رڼا ته ناست خیر دی که یادګار مې آخر لپا ایرې پریښودې ما له مرګ وروسته هم امید ستا د دیدن لاره سترګې مې دا ستا لپاره یاره رڼې پریښودې لاړمه پر آس د درد خورې زلفې اورید زړګی لاړمه پر آس د درد خورې زلفې اورید زړګی ما د ښکلاګانو ښار او بل ډیوې پریښودې ستا فنا به ستا له مینې هیڅکله پشان شي ستا فنا به ستا له مینې هیڅکله پشان شي نورې د ژوند ټولې چارې ټولې کیسې پریښودې چاوې چې ما مینه او د مینې نغمې پریښودې زهر بشی ژوند کمې دا لارې خوږې پریښودې عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې مرما کمې دغه د حیات بهانې پریښودې مرما کمې دغه د حیات بهانې پریښودې
لامینې فنا څخه په مننه
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د آزادي رادیو د دې خبري مجلې ورسته مطلب راخلو. یو پزړه پوری مطلب کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت دی چې اوږده سابقه لري او لا هم د ودې په حال کې دی. منګي د پخلنځي لوشي او ګلدانۍ په کندهار کې د کولالی تر ټولو ډیر پلورل شوي تولیدات دي. د کندهار ښاریان په ځانګړې توګه د ولسوالیو اوسیدونکي له دغه صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي. نور تفصیل زموږ د همکار پر راپور کې.
که څه هم د وخت په تیریدو سره عصري لوښو د پخوانیو ځای نیولی، خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوښي کاروي. د کندهار دوه اوسیدونکي حاجي خان او عبدالنافع وایي خلک د کلالۍ له توکو د ورځني کار تر څنګ له دې صنایعو څخه د سینګار لپاره هم کار اخلي.
دا د منګیانو استفاده د یو تاریخي شی دی که نه، د ډېره زمانې څخه د ډېره وخته څخه خلک دغه استعمالوي. په دغه کې اوبه چې شي ډېر ښه خواص لري، اوبه کلچرې یي، دوهم دا دی چې اوبه یخې یي، که یخې نه یي دا د ساره خلک ټول هم دغه منګیان چې یا دغه کنجانې چې دا وړي چې هم اوبه یخې یي، هم یې کلچرې یي، هم یې اوبه ښه خوند پیدا کړي.
دا د اوسپنې لور چې دی، دا د نکلیان هغه چې شوروا پهښې خوري هغه سره څرخي، سړی سم پستا خوا بل خو بل ته وڅرخېږي. دا چې بیا دي دا ښه ښایسته لوژ، دا پخوانی لوژ دی، دا زموږ د پلارو د نیکو د پیړۍ پیړۍ وخت دا لوژ دی.
بلخوا د کلالۍ د لوښو پلورونکي وایي خلک د کلالۍ لوښي د پلاستیکي، نقلي او ناشکن په پرتله زیات خوښوي. د دغو لوښو پلورونکی مختار احمد وایي خټین لوښي د ښاري خلکو په پرتله د ولسوالۍ خلک ډېر خوښوي او پیرې یې.
د اوسپنې لوښو چې دی ډېر چې دی دا شی ډېر سارا خلک خوښوي، خو زموږ خلک یې خوښوي، د سارا په نسبت کم خوښوي نه. او دغه خاورین لوښي چې د اوسپنې لوښو معنا نکلي او د چینی لوښو په نسبت دا ډېر خوښي، ځکه په دې کې په خوړو کې یا په خوراک کې د شیرینۍ زیاته ده نه، او بل ښایسته لوښی دی نه. او داسې خلک بیا راځي، مثال اوس د عینو مینځخه ځینې خلک راځي نه، یو وخت وخت راسي هغه بیا ښه شی غواړي نه. خو د سارا خلک چې ډېر ده د اشیانو شوقیانی، سارا خلک یې ډېر خوښوي.
په کندهار ښار کې د کلالۍ صنعت ځایونه تر ډېره د ښار په هغو برخو کې دي چې هلته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړي دي. نظر محمد کلال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې له سیمې لیرې ورته مناسب ځای ورکړي.
موږ سره دولت یا چیر نظام هم کول کړي دي، دغه اسلامي امارت هم کول کړي دي چې دا درک موږ ځکه مشتراکي چې موږ درته پرې وځای شو. موږ چې سب هم معلوم سي، د سارا سب هم خلک راته راځي، د ښاره به هم راته راځي، لاسرسی به زموږ هم ورته کېږي، د دوی هم لاسرسی ده. موږ ته خو نو دغه ځای هم لیرې دي، ولا لیرې دي، مګر ورې کلي نشته، کورونه نشته، ادراک چمن نه زړه کچ و. موږ وو ورګانو زما سره تصدیق کړی دی چې دغه نو زموږ په دغه راځي، موږ ته دغه مځکه دي راځي، موږ ګرد انتقال شو، موږ ته وخت راځي.
په ورته وخت کې د کندهار ښاروالي ویان شفیع الله عمری د هستوګنې په سیمو کې د کلالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کلالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده.
کندهار ښاروالۍ د دغه کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې چې د زراعت حکومتي مځکه ده هغه ورته ټاکلې ده، او د 15 مینه یې سبه بیا هلته انتقالیږي چې انشاءالله د ښاروالۍ پروسس ترسره شوی دی، هغه ته مراحل پوره ترسره شوي دي، بیا زراعت ریاست کار پاته دی او د ولایت کار یې پاته دی.
کلالي د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې له لرغوني زمانې څخه تر نن ورځې پورې دغه هنر ژوندی پاته شوی. اوسمهال کلالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوښي او د ګلانو د کرولو لپاره ګلدانی جوړوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله راغونډو، تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم.
شي جان وړي ليلو ما سي گردنا منګي نار کړي چر صاحب دې تزنا ما سي گردنا منگیرا باخلی سے چھ بھر گدر تزنا ماتی گا.